السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنې خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د بشری حقونو یوې نړیوالې ډلې پر طالبانو تور لګولی چې لسلو زیات پخواني پوځیان یې وژلي یا تری تم کړي دي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د خبرو وروستۍ ورځ، او په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د طالبانو عملیات.
درې کسان وژل شوي دي، دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغو زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
د ژمي له رارسېدو سره د کووید 19 ناروغۍ د بیا خورېدو ویره.
هغه روغتونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغۍ تشخیص او درملنه کېده، تقریبا 4 روغتونونه دي اوس بند دي.
د هېواد د مخکښ لیکوال او خبریال اسحاق نګارګر د مړینې په مناسبت د هغه د ادبي میراث په اړه خبرې.
ادبیات په ټولو برخو کې، په نخ کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړي دي.
په دې خبری مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په ننګرهار کې طالب چارواکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو پر یوه کور د دې ډلې د هدفي وژنو د یوه مسؤول د نیول کېدو او د درې داعشانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان ستره محکمې د مرکزي پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو مشر علي وزیر د په ضمانت خوشې کېدو پریکړه کړې ده. د آذربایجان سرحدي ځواکونو د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 14 افسران وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش درې غړي وژل شوي او د دوو طالبانو په ګډون 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیې قوماندانۍ د امنیت آمر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لورې د تېرې شپې په عملیاتو کې چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یو مسؤول قاري عطاالرحمن پر کور وشول او شپږ ساعته دوام وکړ. نو موړی د دې ډلې له یو بل غړي سره په ټپي حالت کې ونیول شو او د دې ډلې درې تنه نور غړي ووژل شول.
ولله الحمد، د دقیقو معلوماتو په بنا باندې هم دی په همدغه ځای کې ژوندی ونیول شو، خو دا چې زخمي حالت باندې و آینده بیا نو بیا اندازه لګي څنګه بس.
د امنیت امر طاهر مبارز په خبره په وژل شو کې د یو د دایشیانو میرمنه هم شامل ده چې په ځان پورې د تړلو چاودیدونکو توک د چاودن له امله وژل شوې ده. د مبارز په وینا په دې پیښه کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې د دوی دوه سرتیري برسېره ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لسلو زیات غړي وژل شوي یا په زور یا اجباري لادرکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی کړي او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان، پولیس او د ملي امنیت د ادارې غړي دي چې د اګست له 15 د اکتوبر تر 1 پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. اسحاق نګارګر، افغان شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ټولنپوه، نن د 20 کلونو په عمر د بریتانیا په برمنګهم ښار کې په حق ورسید. د هغه د کورنۍ غړو په ټولنیزو پاڼو کې د هغه مړینه تایید کړې ده. مرحوم نګارګر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی. منځني ښوونځی د مزار شریف په باختر لیسه او د لیسې دورې د پروان ولایت په نومان ښوونځي کې بشپړ کړی و. نګارګر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې څخه فارغ شوی او وروسته بیا د همدې پوهنځي استاد شو. هغه په پښتو او دری ژبو لیکنې کړې دي. تر ډېره لیکنې په لیکنو کې فلسفي او ټولنیز مسایل رانغاړل. د پاکستان سره محکمې د مرکزي پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یوه مشر علي وزیر د په ضمانت خوشې کېدو پریکړه کړې ده. نوموړی نږدې یو کال مخکې د بغاوت په تور چې هغه رد کړي و نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د ستره محکمې د پریکړې له مخې علي وزیر د 4,00,000 روپیو چې څه کم 2,000 ډالر کېږي له زندانه خوشې کېدی شي. دا خبره د هغه مدافع وکیل صلاح الدین ګنداپور نن ازادي راډیو ته وکړه. خو نوموړي ویل چې د دغه پریکړې له مخې به وزیر خوشې نه شي، ځکه یوه بله دوسیه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. علي وزیر د 2000 کال د ډسمبر په 14 په کراچۍ کې په یوه غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی و. نوموړي په دې وینا کې د پاکستان پر ځواکمن پوځ انتقاد کړی و. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو په وړاندې مبارزه کوي وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب پر یوه پټنځای هوایي برید کړی دی. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون وویل چې دا برید د هغو هوایي بریدونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې په پلازمینه صنعا کې د حوثي پوځي هدفونه په نښه شوي دي. په حوثي یاغیانو پورې تړلي رسنۍ ویلي چې درې هوایي بریدونه د ښار هوایي ډګر کې شوي او په څلورم کې یو پارک په نښه شوی دی. د آذربایجان د سرحدي ځواکونو د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې څوارلس افسران وژل شوي او دوه پوځیان ټپیان شوي دي. دغو ځواکونو او د دې هیواد د لوی څارنوالۍ دفتر په یوه ګډ بیان کې ویلي چې دغه الوتکه د ختیځ خیزي ښار هوایي ډګر ته نږدې نن د پوځي مانور په مهال راغورځېدلې ده. په بیان کې ویل شوي چې په دې پیښه کې د دو ډګروالانو او پنځو جګړنانو په ګډون څوارلس افسران وژل شوي او د یوه ډګروال په ګډون دوه افسران ټپیان شوي دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې د دې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن موسکو ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین بل هر یرغل به جدي عواقب ولري. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي حضور پیاوړتیا د لویدیځ اندېښنې زیاتې کړې دي. بلینکن چې نن د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون تر څنګ په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې، د روسیې د ځواکونو ځای پر ځای کېدا غیر معمولي وبلل او زیاته کړه چې د روسیې لخوا د کړکېچ پراختیا هر هڅه به د متحدو ایالتونو لپاره د ژورې اندېښنې وړ وي. روسیه په 2014 کال د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه جلا او خپل خاورې سره یو ځای کړه او لیونل میسی د ومزل لپاره طلایي توپ وګټه. د ښځینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. دغه جایزه د فرانس مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. کندهار آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 15. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 9. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8.
د ازادي راډیو مخمنه خبری مجله او قدر منوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. اوس هم د راپورونو لړۍ پیلو او د هم د خبرونې لومړی راپور. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو وخت تل رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د هیواد د پخواني امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تریتم کړي دي. طالبانو چې واک ته له رسېدو وروسته یې عمومي بښنه اعلان کړې، تر اوسه د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د موضوع نور جزئیات د اجمل انت په راپور کې واورئ.
د دې نیویارک میشتي سازمان په هغه رپورټ کې چې نن خپور شوی، دا شوی ده چې د اګست له 15 نیټې څخه د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا د دوی لخوا نیول شوي وو، وژل شوي او یا هم تریتم شوي دي. د بشري حقونو د څار د سازمان وایي داسې معتبر رپورټونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانیو حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا نادرکه شوي. طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم عمومي بخنه اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان کې د اسیا د برخې مسؤل پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل طالبان د خلکو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د سر او مال د ساتنې مسؤلیت لري.
د طالبانو مشرتابه د پخوانی حکومت ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د عمومي بخښنې ژمنه ورکړې وه، خو دې د طالبانو د هغه سیمه ییزو قومندانانو مخه نه نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي په بیړه اعدام کړي او یا یې تریتم کړي دي. اوس مسؤلیت د طالبانو مشرتابه ته متوجه دی چې د دې وژنو مخه ونیسي، مسؤلینو سره حساب وکړي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړي.
طالبانو تر اوسه پر دې رپورټ د تبصرې په برخه کې د ازادي راډیو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې مخکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د سیستماتیکې نیونې او وژنې دعوې رد کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل ریپورت کې یادونه کړې چې طالبانو د دې ریپورت په جواب کې ورته ویلي چې دوی هغه کسان چې په ناسم چلند تورن دي له خپلو لیکو ایستلي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالب چارواکو د دې دعوو د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي د طالبانو لخوا د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژل کېدو او تریتم کېدو د دې ریپورت د چمتو کولو لپاره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له څلوېښت تنو سره مخامخ خبرې کړي او له اوویشت نورو سره د ټلیفون له لارې غږېدلې. د دې سازمان په وینا هغه کسان چې د دې ریپورت لپاره ورسره مرکې شوي پکې عیني شاهدان، د قربانیانو خپلوان او دوستان، خبریالان، روغتیایي کارکوونکي او ان د طالبانو خپل کسان شامل دي. له دې مخکې یو شمېر ښځینه پولیسو چې په پخواني حکومت کې دندې درلودې ازادي راډیو ته ویلي وو چې خپل ځانونه او کورنۍ خوندي نه احساسوي او له جدي ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اندېښنې په ځانګړې توګه د پخوانیو ښځینه پولیسو په برخه کې رد کړې دي. د دې وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته ویل دې ښځو ته هیڅ ګواښ نشته او که ګواښ ورته شوی وي طالبانو ته دې ووایي. خوستی دا دعوی مبهم او له حقیقت لري وګڼلی. اوس د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیا د برخې مسؤله پاتریشیا ګاسمان وایي چې په افغانستان کې د حساب ورکولو نشتوالی د بشري حقونو د سرغړاویو د څیړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو اړتیا جوته کړې څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقونو د سرغړاویو په اړه په سمه توګه رپورټ ورکړل شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. امنیتي چارواکي وایي د دې عملیاتو پر مهال د داعش د هدفي وژنو مسؤول یې په ټپي حال کې نیولی او یو شمېر نور کسان یې وژلي یا ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د راپور واورئ.
روستي جزئیات چې موږ ترلاسه کړي هغه دا دي چې د جلال آباد ښار د تېرې شپې په عملیاتو او نښتو کې چې د داعش ډلې پر ضد باندې شوي د دوو طالبانو په ګډون څلور تنه چې دوی داعشیان دي ټپیان شوي دي، درې تنه داعشیان د امنیتي چارواکو په خبره چې په دغه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر مولوي طاهر مبارز تر عملیاتو وروسته رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو له لوري د تېرې شپې په څو ساعته عملیاتو کې چې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند زنګوي سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د داعش ډلې د هدفي وژنو د مسؤل قاري عطا الرحمن پر کور ترسره شول، پکې درې تنه داعشیان ووژل شول او همدارنګه د خپل د عطا الرحمن په ګډون دوه تنه په ټپي حالت کې نیول شوي چې د ځایي مسؤلینو په وینا د دواړو ټپیانو وضعیت نازک دی. د امنیت امیر طاهر مبارز په خبره په وژل شو د ایشانو کې و میرمنه هم شامل ده چې خپل د اندغه د ایش ډلې اړوند او په ځان پوري چاودیدونکي توکي الوزول او د امدې له کبله ژوند له لاسه ورکړی. د مولوی مبارز د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی وښتی او یوازې د دوی دوه عسکر برسیرن ټپیان شوي. مبارز په دې اړه باندې رسنیو ته وویل
موږ استخباراتي ملګرو معلومات کړی وو، امنیتي مجاهدین راغلو همدلې ساحه کنټرول کړه، عملیات یې وکړه. د عملیاتو په نتیجه کې دوی درې کسان وژل شوي دي او دوه یې په زخمي حالت کې نیول شوي دي. هغو زخمونه هم ډېر وخیم دي، ممکن هغه هم د وژلو خواته شي.
زه یې امنیتي مسؤولینو ملکیانو ته د ځاني زیان په اړه باندې وویل چې دوی ته کوم ځاني زیان نه دی اوخته، خو د سیمې د خلکو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی هم ملکیانو ته د ځاني زیان په اړه باندې وویل چې کوم ځاني زیان نه دی اوخته، خو یوازې مالی زیانونه یې کورونو ته رسېدلي. د کړکیو شیشې او کړکۍ دروازې به ورماتې شوي دي. دا نو لومړی ځل نه دی چې ځایي طالب امنیتي ځواکونه داعش پر وړاندې عملیات ترسره کوي. تر دې وړاندې هم داسې څو پیښې شوې دي چې د داعش اړوند کورونو باندې دوی چاپی اچولي دي او دوی وایي چې لاسته راوړنې پکې لري او ګڼ شمېر وسلې او لاسته ورغلي دي او د داعش ډلې غړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
په دوه کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړو خواوو پرون وویل چې په سیاسي، اقتصادي او بشري مسایلو خبرې کړي او وایي چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د خبرو په دې پړاو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو پر لومړیتوبونو بحثونه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په دوحه کې د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ د دویمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. نن د دې خبرو وروستۍ ورځ ده. دواړه لوري د خپلو لومړیتوبونو نوم لړ لري او وایي د هماغې پر بنسټ تفصیلي بحثونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرون دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصادي مسایلو په برخه کې خپل لومړیتوب د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې ازادي بولي او په سیاسي مسایلو کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلې تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو امریکایي استازي له یو بل نوم لړ سره چې د دوی ملي ګټې رانغاړي د خبرو میز ته ناستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پړاو خبرو کې به امریکایي استازي په افغانستان کې د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو بحثونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی جالینا پورټر رسنیو سره ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات په افغانستان کې خپل لومړیتوبونو ته د رسیدو په لټه کې دي. د هغې په خبره له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدانو وتل د اوس لپاره هغه لومړیتوبونه دي چې امریکایي د پوره کېدو لپاره ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی په خبره د دې غونډو هدف له طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ګټو د لاسته راوړلو په برخه کې پرمختګ دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ټویسټ د یو بلاوي په ملتیا د نوومبر په 20مه دوحې ته ورسید او تمه ده تر 15 ورځو هلته پاتې شي. له امریکایي چارواکو سره له خبرو وړاندې طالب پلاوي د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې بحثونه وکړل. په دې خبرو کې له افغانستان سره په بشري مرستو، بشري حقونو، په ځانګړي ډول نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار د اسانتیا او برابرېدو، د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د دفترونو په بیا پرانستل کېدو خبرې شوې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دوحې ته د تللي پلاوي مشري کوي پرون وویل دواړه لوري په ځنیو ټکو هوکړې ته رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یو اعلامیه کې ولیکل دا خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د دوی د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. خو د بندو دروازو تر شا د روانو او شویو بحثونو په اړه ډېر تفصیلي معلومات یو لوري هم نه دي خبره کړي. له امریکایي استازو سره د روانو بحثونو څخه د طالبانو یو لویه هیله ده چې ګوندې هغه غوټه پرانیزي چې په افغانستان کې د امریکا د سیاسي فعالیت د پیلېدو اندېښنې زیږولي. خکاری طالبان لا هم د امریکا ملګرتیا د خپل حکومت د بقا لپاره مهمه بولي. وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تانیکزی ویلي دوی هیله مندي چې امریکا به ژر افغانستان ته راوګرځي او که داسې وشول د ده په خبره اروپایي ټولنه چمتو ده چې تر نیم ساعته افغانستان کې خپل دفترونه پرانیسي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو خبرې روانې دي، په کابل کې یو شمېر ښځونه د خپلو حقونو د خوندیتوب په هدف اعتراض وکړ. د میرمنو ویل چې د دوی د مظاهرې هدف د نجونو لپاره د ښوونځیو او د کار د فرصتونو د بندېدو او پرته له زده کړو د نجونو ټولګیو ته د ارتقا ورکولو پر ضد د اعتراض د غږ اوچتول دي. د طالبانو حکومت له معترضو ښځو غواړي چې د یو سالم چاپیریال د رامنځته کېدو تر وخته حوصله وکړي.
د کابل په خیرخانه سیمه کې د مریم عالی لیسې مخ ته د یو شمېر افغان ښځو او نجونو اعتراض. دوی چې شمېر له شلو زیات نه و د افغان مبارزو ښځو خودجوش حرکت په نوم د اعتراض په ترڅ کې د ښځو د حقوقو په ځانګړي ډول دوی ته د تعلیم او کار په برخه کې د عدالت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. دوی د سې شنبې د ورځې په دې اعتراض کې په کابل کې له زده کړو پرته له ښوونځیو څخه د نجونو فارغېدل کاذبه ارتقا یاده کړه. د دې اعتراض مشر وحید امیری ازادي راډیو ته وویل
هدف اعتراض ما به خاطر آموزش و پرورش دختر
د موږ د اعتراض هدف د نجونو د تعلیم خبره ده. موږ څو ځلې اعتراضونه کړي او دا مو په ټینګار سره ویلي چې د نجونو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، روزنه او زده کړه مه سیاسي کوي. موږ د 12م او 12م ټولګي لزده کوونکو سره خبرې وکړي، هغوی وایي چې موږ د دروغ ارتقا نه منو.
لدی وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و هغه نجونې چې په دولسم ټولګي کې د له ازموینې پرته بل ښوونځي فارغه شي. اعتراض کوونکو د غشان له طالبانو غوښتنه وکړه چې نور د ښځو پر وړاندې ستونزې نه جوړوي او اجازه دې ورکړي چې د خپل راتلونکي لپاره کار وکړي. دوی د خپل اعتراض په پای کې دولس مادیز پرېکړه لیک هم خپور کړ چې په ټولو برخو کې اسلامي او عصري تعلیم، لوړ زده کړو، دولتي او نا دولتي ادارو کې نارینه او سره د مساوي حقونو، د ښځو په مشارکت او تصمیم نیونه کې هم پریټینګار شوی وو. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی بیا وایي چې دوی د ښځو د تعلیم مخالف نه دي.
امارت اسلامی در عرصه تعلیم خانم ها مانع را ایجاد نکرد.
در افغانستان اسلامی امارت د میرمنو په برخه کې د تعلیم مخالفت نه دی کړی او نه یې کوي، بلکې میرمنو ته د اسلام په رڼا کې د تعلیم اجازه ورکړل شي. موږ هیله لرو چې په خپله ټولنه کې پو او د علم په ګاڼه سنبال کسان ولرو. په دې برخه کې باید میرمنې حوصله ولري تر څو ورته سم چاپیریال رامنځته او دوی پکې خوندي وي. کله چې دوی د فکر او فزیکي اړخ لخوا خوندي وي، نو بیا د تعلیم په برخه کې به هیڅ ستونزه ونه لري.
ښاغلی کریمی وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شوي دي او دا لړۍ به دوام وکړي. د طالبانو له راتګ وروسته په افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار تر څنګ په نورو فعالیتونو هم محدودیتونه ولګول شول چې دغه چارې نړیوال غبرګونونه راوپارول او نړۍ بیا په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو ټینګښت له طالبانو سره د ښو اړیکو یو شرط هم یاد کړ. خو له دې سره هممهاله په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو ځینې لومړني او منځني ښوونځي بیرته پرانیستل شوي او یو شمېر ښوونکي هم خپلو دندو ته ځي.
ل ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د هوا له سړېدو سره ښایي په هیواد کې د کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال ټول افغانستان ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی او نږدې اویا په سلو کې افغانانو ته دا واکسین تطبیق شوی هم دی. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، د طالبانو په مشرۍ د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې ښایي د هوا په سړېدو سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا واکسین د تطبیق له پیل راهیسې 1 میلیونه ډوزه واکسین تطبیق شوی او دا چاره په تیزۍ سره په ټول هیواد کې روانه ده. خونموړی وایي په وروستیو کې د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د نړیوال بانک د مرستو د ځنډېدو له امله د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې 34 ځانګړي مرکزونه تړل شوي دي.
مشکل دا ده چې نړیوال بانک او یو شمیر نور ډونرانو چې په دغه برخه کې افغانستان سره کار کاو او دلته ژمنې درلودې، هغوی خپلې پروژې درولې، خپلې مرستې درولې او هغه روغتونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغۍ تشخیص او درملنه کې ناروغانو ته پکې سهولتونه، هغه روغتونونه تقریبا 34 روغتونونه دي او دا اوس بندې دروازې تړلې دي او همدارنګ د پرسونل معاشات د دوی لپاره دوی نه ورکي.
ښاغلی عمر وایي نړیوال بانک ژمنه کړې وه چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغانستان له روغتیايي سکتور سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نوموړی له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د مرستې نچاچي کوي او د کورونا وایرس د لا خپروي د مخنیوي په هدف دي له افغان ولس سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په نړۍ کې یو وار بیا د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو اټکل شوی او یو شمېر هیوادونو د پراختیا د مخنیوي په هدف محدودیتونه هم وضع کړي. دغه شان د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په سویلي افریقا کې د اومیکران په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوې چې ښایي تر نورو بڼو ډېره مرګونی وي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کوم څرک نه دی لیدل شوی. په همدې حال کې یو شمېر عام خلک وایي کورونا وایرس لا هم افغانستان ګواښي او باید خلک احتیاطي تدابیر زیات کړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو ضیاءالدین او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
کورونا د تیر په سیر په افغانستان کې لا هم په جمع جوش کې ده. ډېری خلک چې زی ګورم په کورونا ختوي خو نوم د کورونا نه دی، څوک ورته زکام نوم ورکوي او څوک ورته موسمي مرستیا.
کورونا شته او خلک دې باید وسمه مغسې پاملرنه وکړي او ځان دې وساتي، ځکه د ځان ساتنه د فرض دی. هر مسلمان دی باید ځان وساتي. یوازې د دوی لپاره دا په زیان نه دی، بلکې له دوی نه نورو ته انتقالیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور پر بنسټ د 2020 میلادي کال د جنوري له 3مې د 2021 میلادي کال د نومبر تر 9مې نیټې پورې په افغانستان کې 155,213 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي چې له دې شمېرې 1,301 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
ازادي راډیو اوري اسحاق نگارگر افغان شاعر لیکوال ژورنالیست او ټولنپوه نن د 20 کلونو په عمر د برتانیا پر برمنګهم ښار کې په حق ورسید. مرحوم نگارگر په 1913 کال کې په بلخ ولایت کې زیږیدلی و. نگارگر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي څانګې فارغ شو او وروسته بیا د همدې پوهنځي استاد شو. هغه په پښتو او دري ژبو روانې خبرې کولې خو شعرونه او لیکنې ډیری په دري ژبه وې چې تر ډیره فلسفي او ټولنیز مسایل رانغاړل. د اسحاق نگارگر د ادبي او فلسفي ژوند او یون په اړه مې د استرالیا په سیدنی ښار کې له شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د له مرحوم نگارگر سره له نږدې لیدلی
وو. زه د لیوو کلونو په پیل کې هغه وخت چې مونږ په پېښور کې د بی بی سی لپاره کار کاوه استاد نگارگر د بی بی سی له تعلیمي پروژو سره یو قرارداد درلوده چې دی به هره ورځ توظیف و چې باید رسمي وخت هلته تیر کړي له مونږ سره، او له نیکه مرغه ما دا نیکمرغي درلودله چې د له ناستې پاستې نه د له علمي بحثونو نه او د له علمي معلوماتو نه استفاده وکړو.
ښاغلی هادي، نگارگر صاحب لیکوال و شاعر و ژورنالیست پاتې شوی، لیکنې په بیلابیلو مسایلو باندې دي، ستاسو په نظر اصلا دی څه شی و؟
استاد نگارگر د ادبیاتو ښه شنونکی او ښه څېړونکی و. د په ادبیاتو کې ډېر پراخه مطالعه درلودله او ډېرې پراخې څېړنې یې کړې وې، په خصوص په عرفاني ادبیاتو کې د مولانا شاعري باندې، د مولانا په اثارو باندې، او همداشان د پښتو په شاعري کې د ډېر لویه مطالعه درلودله په کلاسیکو کې.
هادي صاحب وبخښئ، د ښاغلي نگارگر لیکنې ډېرې متمرکزې په کومو مسایلو وې او ژباړې هم کولې؟ زه چې پوهېږم همداسې ده.
نگارگر صاحب ډېرې ژباړې کولې، و عامې ژباړې کولې، عامې له پښتو و دري افغاني ادبیاتو نه نورو ژبو ته ژباړې کولې، او عامې له نورو ژبو نه پښتو و دري ته ژباړې کولې. په ادبیاتو کې استاد په یوې برخې کې فوکس نه و، د ادبیاتو په ټولو برخو کې، په نقد کې، په ارزونه کې، په ادبیات پوهنه کې، په ژبپوهنه کې، په دې ټولو کې د لیکنې کړي دي. او په ژباړو کې زه چې شاهد یم او ماتې لیدلې دي، په پښتو ادبیاتو نه د کاروان صاحب ځینې شعرونه انګلیسي ته ژباړې دي،
د پیر محمد کاروان.
بلې، د حاجي صاحب پیر محمد کاروان شعرونه. نگارگر صاحب خدای دې وبخښي، د کاروان صاحب د شعرونو یو له ډېرو ښو ارزونکو او منتقدینو او همداشان کرکتونکو او کاروان پېژندونکو نه و، چې کاروان صاحب په شعر باندې د ډېر کار کړی و، ډېرې لیکنې کړې وې. حد اقل دوه درې لیکنې چې د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېرې بسیطې لیکنې وې، هغه ما د نگارگر صاحب لوستې دي چې ډېرې ښه ارزولې وې. هغسې د کاروان صاحب په شعر هغسې لیکنې کړې وې چې ما تر اوسه د بل چا هغسې لیکنې نه دي لیدلې، پرته د ډاکټر صاحب لطیف وهاند له لیکنو نه چې هغو د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې یو کتاب لیکلی ده. نور له بهان صاحب نه وروسته نگارگر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې ډېر ښه لیکنې کړي دي، او ډېر شعرونه یې ورته ژباړلي هم دي. تر وفات د مخه یې هم چې زه ورسره وغږېدم یو څو شپې مخکې، نگارگر صاحب د کاروان صاحب په شعرونو باندې متمرکز و او د کاروان صاحب د شعر په باب غږېده.
او حدیث صاحب، وروستۍ پوښتنه د نگارگر صاحب د شاعرۍ په باب کړې، یو څه راته ووایئ.
نگارگر صاحب فارسی شاعري کړې ده، او عموما عرفاني او تصوفي برخه کې شاعري کړې ده، غزل لیکلی ده، قصایدې لیکلي دي. د شاعرۍ مجموعه یې هم داسې په مستقل ډول تر اوسه پورې مال نظر نه ده راغلی چاپ شوي چې دې نمونه ووایم. خو دا وروستیو کې، د ژوند په وروستیو کې، ده په دا وروستیو شعرونو څلوریزو هغه څک چې ده په خپلې پاڼې کې خپروله، د هغه نه داسې ښکاري چې دی یو ډول له یاس سره او دغه حالاتو له مایوسه کړی و. یو وروستۍ څلوریزه یې دا ده چې من دیگر از زندگی چندان که دانی خستم، مرغ بی پال و پرم در دام گیتی بستم، حاصل عمرم و مرگ دوستان اشک است و آه، ای خوشان روزی که از زنجیر حس پارستم. نو دای لژن دی او ډول لژن د ماجرات نه له بی وطنۍ نه او له شتنه خپل افغانستان سره مخ او دغه ورګی نه د افغان ولسو له بد حالات نه زستړی وو یا سو نا امیدی سره مخ شوی وو چې سړی د ده په وروستیو اسادو کې وروستیو شعرونو کې دا لیدلی شي.
د استرالیا په سیدنی ښار کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.